مننه سید سمیع عباس قدرمنو دوستانو د ازادي رډيو په یو بل خبرونه کې مزه اجملند هرکلی کوم. د افغانستان د سترې محکمې د اعلان له مخې سبا د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. په داسې حال کې چې سبا اختر دی، تر اوسه پورې په افغانستان کې د جګړې ښکېلو لورو یو هم د اوربند یا اورکم په اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو د اختر په ورځو کې په افغانستان کې د جګړې د کمیدو غوښتنه کړې ده. او پاکستانی چارواکي وایي په کراچۍ ښار کې د نسکور شوي الوتکې د لویدو په اړه څېړنې دوام لري. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رډيو په دې خبرونه کې به په یادو مسلو سربېره نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو، خو پیل خبرونه کوو. افغانستان د ملکی هوایی چلند اداروي د افغانانو د انتقال لپاره به چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې بند پاتې دي، په اونۍ کې په اوسط ډول دوه الوتنې ترسره کړي. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت مشر وایي په کراچۍ کې د مسافر وړونکو الوتکې د سقوط په اړه څېړنې کوي. یو سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي نامزادي خدیجه چنګیز د هغه د قاتلانو د بخښنې په اړه سخت غبرګون څرګند کړي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د سترې محکمې د اعلان لمخې سبا د کوچني اختر لومړۍ ورځ د سترې محکمې پرون ماسخوتن اعلان وکړ چې میاشت نه دلیدل شوی او له دې کبله نن د روژې د مبارک میاشتې دیر شمه ده. په افغانستان کې د اسلامي نړۍ د نورو هیوادونو په څیر سږکال کوچني اختر د کرونا وبا تر اغېز لاندې دی. په اکثره هیوادونو کې د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره پر ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه لګېدلي. د افغانستان حکومت له خلکو غوښتنه کړې چې د اختر په ورځو کې د خپلو کورونو کې پاتې شي او بهر ته دې له تګ راتګ ډډه وکړي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز پرون په خبری غونډه کې پر خلکو غږ وکړ چې د ځان او خپلو عزیزانو روغتیا ته لومړیتوب ورکړي او د اختر په ورځو کې د په کورونو کې کښېني. د هغه ریپورټونو په اساس چې پرون خپاره شول، ویل کېږي چې په افغانستان کې نږدې 9000 کسان په کرونا وایرس اخته شوي دي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي د هغو افغانانو د انتقال لپاره به چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله په بهرنیو هیوادونو کې بند پاتې دي، په اونۍ کې په متوسط ډول دوه پروازونه وکړي. د دې ادارې ویاند علي سینا پرون د مې په 22مه ازادۍ رډیو ته وویل چې د نورو هیوادونو شرکتونو له وړاندې سره سم به دا پریکړه کوي چې پروازونه څه وخت پایل او په یوه الوتنه کې څومره مسافر ولېږدول شي.
موږ
به مثلا دې ته ګورو چې کامیر په هند کې څومره مسافر لري. هغوی به موږ ته خپل وړاندیز راستوي او موږ به د بهرنیو چارو له وزارت سره په ګډه کار کوو. د سینا په وینا تېره اونۍ له ترکیې، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان نه تر 1400 زیات افغانان رالېږدول شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر 9000 زیات افغانان د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله په بهرنیو هیوادونو کې بند پاتې دي. متحده عربي اماراتو له افغانستان سره د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره وټنه روغتیایي مواد مرسته کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د مې په 22مه وویل چې دا مواد کابل ته ورسېدل. دا له افغانستان سره د متحده عربي اماراتو د صحي مرستو د موادو دوهمه جوپه ده. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په دې اړه چې کوم روغتیایي مواد ورستول شوي جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې متحده عربي اماراتو د مرستې د موادو په الوتکه کې 150 تنه افغانان چې په هغه هیواد کې بند پاتې وو او د بیرته ندو مالی توانې نه درلود وړیا کابل ته لېږدول شوي. په افغانستان کې د ریپورټونو په اساس د کرونا وایرس مثبتې پیښې 9000 ته رسیدلې. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت پیایي مشر وایي په کراچۍ کې د مسافر وړونکو الوتکې د سقوط په اړه څېړنې کوي. په الوتکه کې چې پرون د لاهور نه کراچۍ ته روانه وه، یو نوی مسافر او ته کارکوونکي سپاره وو. الوتکه د استوګنې پر یوه سیمه غورځېدلې. د سند ایالت روغتیایي چارواکو د 6 کسانو مړینه تایید کړې، خو دا نه ده څرګنده چې دا ټول په الوتکه کې سپاره کسان دي او که د سیمې خلک هم چې الوتکه یې پر کورونو غورځېدلې پکې شامل دي. دا ویره چې ښایي ډېر خلک مړه او ټپیان وي شته. د پیایي مشر ارشد ملک پرون په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د الوتکې سقوط د سقوط علت لا نه دی څرګند. الوتکه تر ناستې لنډه شیبه مخکې پرې د استوګنې پر یوه سیمه راغورځېدلې. د رپورټونو په حواله د الوتکې یو مسافر چې ژوندی پاتې شوی و په روغتون کې له خبریالانو سره غږېدلی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په پاکستان کې پر دې پیښه خواشینی څرګنده کړې. دا سعودي ژورنالیست شمال خاشقجی نامزاد خدیجه چنگیز دغه د قاتلانو د بخنې په اړه سخت خبرګون څرګند کړي. د جمال خاشقجی زوی صلاح خاشقجی پرون د ویل چې د خپل پلار قاتلانی بخلی. جمال خاشقجی د نړۍ په کچه پیژندل شوی خبریالو. هغه په 2013 میلادي کال کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کونسلګری کې چې په اسنادو پسې ورغلی و وژل شو. د هغه زوی صلاح خاشقجی پرون ویل چې د یو کورنۍ د روژې د میاشتې په مناسبت د خاشقجی د قتل په تور نیول شو وګړو ته بخنه کوي. خو خدیجه چنګیز وایي چې هیڅوک حق نه لري د جمال خاشقجی قاتلان وبخي. هغې له جمال خاشقجی سره باید انصاف وشي په نوم کمپاین هم پیل کړی. جمال خاشقجی د سعودي چارواکو له سختو منتقدانو او مقالې په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې خبرې دي. نوموړی تیر کال وروسته له هغه چې په استانبول کې د سعودي عربستان کونسلګری ته ننوت بیرته ژوندی راونووت. د آزادې اروپا او آزادۍ راډیو د مستند فلم جوړونکو له ډلې چې په بیلاروس کې موټر ټکر شوی و درېیم تن هم په روغتون کې ساه ورکړه. لیبو نیموتس وا 28 کلنه او په سخت حالات کې د بیلاروس د پلازمینې منسک په یو روغتون کې بستر و. د هغې خپلوانو د آزادۍ راډیو ته ویل چې هغه پرون د مۍ په 22مه په روغتون کې مړه شوه. لیبو نیموتس وا په بیلاروس کې له پیژندل شوو فلم جوړونکو وه. نیموتس وا 8 ورځې په کوما کې وه او بالاخره یې ساه ورکړه. هغه د مستندو فلمونو له پروډیوسر ولادیمیر میخالوفسکي او د غږ له انجینر ماکسیم گاورلینکو سره په بیلاروس کې د کرونا وایرس په اړه پر مستند فلم کار کوو. ولادیمیر میخایلوفسکی 33 کلن او ماکسیم گاورلین کوش 25 کلن و داغوی موټر د می په 14مه لمنسکا د کور په لاره ټکر شوی و. درې واړو د آزادی اروپا، آزادی راډیو او د امریکا غږ ګډ ټلویزیونی خپرونې کرن ټایم ته چې روسی ژبه ده مستند فلم باندې کار کوو. د آزادی راډیو او آزادی اروپا مشر جیمی فلای پرون وویل چې د دې کسانو مړینه د دې ادارې او د هغوی د کورنیو لپاره لوی غم دی او د هغوی ځای به د تل لپاره تش وي. دا او خبرونه دوستانو خبرونه مل آزادی راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان سترې محکمې د اعلان لمخې سبا یک شنبه د کوچنی اختر لومړی ورځ ده. په دې موضوع په ریپورت سربیر اوري ملګرو ملتونو په افغانستان کې د جګړې پر خکیلو خوا غږ کړی چې د اختر په ورځو کې تاوتریخوالی بند کړي. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت مشر وایي په کراچۍ کې د الوتکې د سقوط په اړه څېړنې کوي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د افغانستان او سیمې په اړه به یو شمېر نور رپورټونه هم درسره شریک کړو. د ګوډاچا تنظیم پروګرام هم په دې خپرونه کې خپرېږي. د افغانستان د سترې محکمې د اعلان لمخې سبا د کوچنی اختر لومړۍ ورځ د سترې محکمې پرون د مې په 22مه ماسخوتن اعلان وکړ چې میاشت نه ده لیدل شوې او له دې قبله نن د روژې د مبارکې میاشتې 1 ده. په افغانستان کې د اسلامي نړۍ د نورو هیوادونو په څیر سږکال کوچنی اختر د کرونا وبا تر اغېز لاندې دی. اخوا په کابل کې چارواکو له خلکو غوښتي چې د اختر په ورځو کې به په دې ښار کې بشپړ ګرز بندیز وي او د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره دي خلک په کورونو کې پاتې شي او د یو بل کورونو ته له ورتلو دې ډډه وکړي. فرشته جلال سي پرې رپورټ لري.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې د کوچنی اختر په دریو ورځو کې به کابل ښار قرنټین وي. د دې وزارت ویان طارق قاریان پرون ازادي راډیو ته وویل چې پولیس به ګرځبندیز په جدیت پلی کوي او له خلکو غواړي چې په خپلو کورونو کې دې پاتې سي.
سه روزی د کابل قرنطین است. مدیریت های گشت و گذار به شدت
تطبیق میشه و از هر نوع کابل کې ګرځبندیز وي. په ګرځبندیز باندې به په شدت عمل کیږي. د موټرو پر تګ راتګ بندیز دی. موږ خپلو پولیسو ته ویلي چې د وسایطو د تردد مخنیوی وکړي. طارق قریان هم در از ویل چې د اختر په ورځو کې به امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز هم له خلکو غوښتنه کړې چې په اختر کې دې د خپلو دوستانو کورونو ته له تګ راتګه ډډه وکړي. فیروز پرون په خبري غونډه کې پر خلکو ږغ وکړ چې په اختر کې دې خپلې روغتیا ته اولویت ورکړي. خو د میدان ښار یو اوسیدونکي چې کابل ته د میوې د خرڅولو لپاره تللی د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې خلک مجبور دي چې د روزي ګټلو لپاره له کورونو ووځي. هغه ویلي چې څو ورځې یې قرنطین مراعت کړ او بالاخره مجبور شو چې کابل ته د کار لپاره ولاړ سي.
اختر ته شل شپې یوه میاشت پاتې وې راځو او چې مې وایه نخود ممیز بادام دا شی خرڅو سږکال یې تقریبا یو ورځې په 22 باندې مونږ راغلي میدان وردګو دی ولایت مګر که کورونه همدلته کابل کې دي په دولت بیلانونه کول څه قرنطین ده یا بازار ته مه راوځي دوکانونه بند دي احتیاطي به مونږ هم نه راوتلو بیا اوس مجبوره سو ځکه ټول خلک راوتلي داسې عاید مونږ نه لرو چې ګزارم پرې وشي کور کې.
ملګری ملتونه وایي چې تېر کال په افغانستان کې تر 55% زیات خلک د فقر تر خط لاندې وو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مکرراً خلکو ته خبرداری ورکوي چې که په کورونو کې پاتې نه شي د کرونا وبا به انساني ناورین پیښ کړي. د هغو رپورټونو پر اساس چې پرون خپاره سوي ویل کېږي چې په افغانستان کې نږدې 9000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. په پاکستان کې د افغانستان سفارت پرون وویل چې نن به د تورخم او سپین بولدک دروازې د افغانانو لپاره چې په پاکستان کې بند پاتې شوي وو خلاصې وي او هغوی کولای شي چې افغانستان ته ستانه شي. افغانستان ته له ایران او پاکستانه د کډوالو راستنېدل د کرونا ویروس د خپرېدو یو عمده دلیل بلل کېږي. په پاکستان کې نږدې 50,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. دا نه ده څرګنده چې ننګرهار او کندهار ته د ستنېدونکو افغانانو لپاره نن پر دواړو پولو څه ډول صحي تدابیر نیول شوي دي.
اخوا په کابل کې سره د دې چې د کرونا وایروس وبا کاروبارونه او د خلکو اقتصاد اغیزمن کړي همدارنګه په روژې میاشت کې پر لپسې خونړیو بریدونو چاودنو او نامنیو هم خلک ځپلي بیا هم خلک په یو ډول نه یو ډول اختر ته په چمتووالي بوخت دي. دوی نادر سره د کابل ښار کوڅو ته ځو او ګورو چې خلک اختر ته څه چمتووالی لري.
د کابل پل باغ عمومي سیمه ده. په ظاهر ښکاري چې دلته د کرونا وایروس څخه هیڅ کومه ویره شتون نه لري. دلته ډیری کسان راغلي چې د اختر لپاره د اړتیا وړ توکي واخلي. دا اخیستونکو له ډلې رؤوف راته وویل
امادګي هغه به خود خو دارم
سږ کال وچه میوه کم اخلم هغه هم یوازې د خپلې کورنۍ لپاره ځکه چې د خپلوانو کورونو ته د کرونا وایروس له امله د تګ هوډ نه لرم او له خلکو هم غواړم چې اختر کې کورونو کې پاتې شي.
د کرونا وایروس د خطر تر څنګ د قرنطین ورځو کې غریبي او بیکاری هم د خلکو پر ژوند منفي اغیز پرېښی دی. سلیمان مزدور کار دی. هغه له خپلې غریبۍ شکایت لري او وایي چې د اختر لپاره د وچې میوې اخیستو وس نه لري.
مار نسته ده چې نسته ده امدګي خو پیسه داره خلک ورته لري کم یو شی اخیسته نسم ولا زړه مې خوږېږي.
د کیک او کلچو او وچې میوو خرڅونکي هم د خرڅلاو د بازار کمښت څخه شکایت لري او وایي چې د وزګارتیا او قرنطین له امله د خلکو ورتګ کم شوی دی. میوه خرڅونکي رامین او خدایداد ازادي راډیو ته وویل
مونږ فرشاد سکل کې بخښنه نشته ده صفر ده خلک سره پیسې نشته دي قرنطین نه دي ورغله مواد جیک دي لاره بند او نور کول نه دغه وخت کې کیک کلچې پیدا کېدل نه
بازارونه ولا کورونا ځپلي دي خلکو اقتصاد ډېر کمزور دی او چې مخکې به 15 کیلو 20 کیلو شای اخیستل اوس هغه خلک 2 کیلو مال نه
د ښار په بل سنډه کې بیا خیاطان له خپله کاره خوښ کاری او وایي چې سږ کال یې ګراک ډېر شوی دی. د کابل په اندرابي سیمه کې غلام فاروق له 150 کلونو ډېر وخت کېږي چې خیاطي کوي.
د اختر کې کاروبار دومره ښه وو کې داسې سم زما کار خو ډېر ښه وو زر جوړې به واخیستو او ټول وګندل شوي دی. 15 ورځه شوي دی که مونږ کارونه خلک ته نه اخلو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت له خلکو غوښتي چې د اختر ورځو کې خپلو کورونو کې پاتې سي او د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر دې د خپلوانو کره تګ راتګ بند کړي. که څه هم د حکومت او عامې روغتیا وزارت د سپارښتنو سره خلکو قرنطین نه دی مراد کړی خو ولیدل شي چې د حکومت سپارښتنې د اختر ورځو کې څومره په پام کې نیول کیږي.
بلخوا ملګرو ملتونو په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواو غږ کړی چې د اختر په ورځو کې د تاوتریخوالی بند کړي. له بلې خوا د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب هم د اختر په ورځو کې د اوربند غوښتنه کړې، خو طالبانو او افغان حکومت لخوا تر اوسه په اختر کې د اوربند یا اورکم په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي. په اړه یې تفصیل اجمل اند وړاندې کوي. لا هکې را وروسته چې نږدې درې میاشتې مخکې طالبانو او امریکا په خپلو کې افغانستان ته د سولې د راوستلو تړون لاسلیک کړ، د روژې په میاشت کې په افغانستان کې بریدونه، نښتې او جګړې زیاتې شوې چې پکې سلګونه ولسي خلک مړه او ټپیان شول. افغانان په همداسې نامنه شرایطو کې یو بل اختر ته هرکلی وایي. سکال چې پر جګړې سربیره د افغانانو کوچنی اختر د کرونا د وبا خپرېدو او د مخنیوي لپاره اقداماتو هم اغېزمن کړی، ملګرو ملتونو دغلت لخکی لوغاړو وخت چې لږ تر لږه د اختر په ورځو کې دي تاوتریخوالی بند کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبور الاینس د جمعې په ورځ افغانانو ته د کوچني اختر د مبارکۍ په پیغام کې ویلي، په هغو هیلو کې ورسره شریکه ده چې د اختر له کړکیچ پرته او سوله کې تیر کړي. ډیبور الاینس پر ټولو واک لرونکو ټینګار کړی څو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هر څه چې شونې وي ترسره کړي او د طاعت او زغم د دغو ورځو درناوی وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد هم د تاوتریخوالي په کمولو ټینګار کړی. نوموړي د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل، ما طالبانو ته وویل چې تاوتریخوالی باید د ټولو خواوو لخوا لږ شي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر مولوي عبدالحکیم منیب هم د جمعې په ورځ د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د اختر په ورځو کې د اور بند وکړي، خو هغوی چې په افغانستان کې د روانې جګړې رهبري کوي د کوچني اختر په ورځو کې تر اوسه د اوربند یا اور کم کومه یادونه نه ده کړې. طالبانو چې د روسیې په میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بریدونه زیات کړل، د اختر په ورځو کې د بریدونو د کمولو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په اختریز پیغام کې که څه هم د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودل شوې، خو د اختر په ورځو کې د اور کم یا اوربند یادونه پکې نه ده شوې. بلخوا افغان حکومت چې تر دې مخکې پر اوربند او د تاوتریخوالي په کمولو ټینګار کوه، د طالبانو د وروستیو بریدونو په ثواب کې د دې ډلې پر ضد د تاروزي عملیاتو د پایل اعلان کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې د پولیسو ځانګړو ځواکونو د لیدنې پر مهال وویل د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام دوی اړ کړل چې له فعال دفاع تاروسي حالات ته راشي. ولسمشر غنی په کابل کې د میندو او ماشومانو پر یو روغتون برید ته په اشاره وویل،
بعد از ولادت شهید میشه، این خاموشی در مقابل ازی گناست.
که هم وسلوالو طالبانو د کابل پر روختون برید کې لاس لرل رد کړي، خو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پر حکومتي اهدافو د ګڼو نورو بریدونو مسؤلیت منلی. افغان سیاسي څېړونکی خوشحال خلیل وایي د طالبانو لخوا د امریکا سره د سولې تر تړون وروسته د تاوتریخوالي دوام حکومت هم اړ کړ چې له دفاعي حالت راووزي او جګړه شدت پیدا کړي.
جنګ دوام یې هغه تعهدات ته چې دوی کړي چې ورکم به یې هغه باندې عمل ونه کړ، نو نه یوازې دا چې دغه مذاکرات وځنډېدل، بلکې برعکس د افغانستان حکومت هم خپلو امنیتي ځواکونو ته د تاریخي حالت ته راوستل.
طالبانو د لومړي او وروستي ځل لپاره په 2013 میلادي کال کې په کوچني اختر کې له حکومت سره درې ورځې اوربند کړی وو. اوس چې روژه له ګڼو امنیتي پیښو او مرګ ژوبلو سره مله تېره شوه، ګڼ افغانان په اختر کې هیله مند دي چې تاوتریخوالی به کم او دواړه لوري به لږ تر لږه د اختر په څو ورځو کې له جګړو لاس واخلي. خو تر اوسه هم افغان حکومت او همي وسلوالو مخالفانو په اختر کې د ورکم یا اوربند په اړه رسمي څه نه دي ویلي. دا چې جګړه به پر اختر او که اختر به پر جګړې سویره وکړي، دا به د اختر په ورځو کې د دواړو لورو ترمنځ د جګړې او تاوتریخوالي په کچ پورې تړلې وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس پرشتي ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. د ایشیا ټایمز خبرونې په افغانستان کې د سولې مسله څېړلې او په یوه لیکنه کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختلاف عوامل راسپړلي. د دې لیکنې د لیکوال په باور طالبان یو موټی نه دي. لیکوال دوه فرضیې وړاندې کړې. لومړی دا چې دا ډله د طالبانو د مشر او یا بهرنیو ملاتړو لخوا اداره کیږي، او له دې لیدلوري د طالبانو اکثریت او اقلیت لوري خپلو کې ارګانیک ارتباط لري. د لیکوال له نظره دویمه فرضیه دا ده چې طالبان په څو ټوټو ویشلي. د خبرونې په باور پېښور د طالبانو د بنسټګر او د دې ډلې د پوخانی مشر ملا محمد عمر لمړینی ورسته د نوموړي د ځایناستي پر سر د طالبانو د لوړ پوړو مشرانو ترمنځ د واک پر سر کړکېچ رامنځته شوی. هغه څه چې د لیکوال په باور یې دا ډله په څو برخو ویشلی. په 2015 کال کې د ملا محمد عمر لمړینی ورسته اختر محمد منصور د طالبانو د اصلي یا اکثریت لوري مشر وټاکل شو. د لیکوال په وینا د طالبانو د مشر په توګه د اختر محمد منصور ټاکنه له بیلابیلو عکسالعملونو سره مخ شو او د طالبانو یو اقلیت د ملا محمد رسول په مشرۍ رامنځته شو. د لیکنې په دوام کې ویل شوي د اقدامو خود چې ملا عبدالقیوم زاکر، عبدالمنان، مولوي محمد یعقوب او یو شمېر نور طالب مشرانو ملا منصور د خپل مشر په توګه نه قبلوه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې لیکلي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم له لرې کېدو یو کال وروسته چې د ښځینه فوټبالرانو د جنسي ځورونو د ادعاو له کبله له دندې لرې شو، د فوټبال نړیوال فدراسیون له یوې بلې جدي دوسیې سره مخ دی. د ورځپاڼې په وینا دې قضیې د زیانمنونکو ورزشکارانو د ساتنې په برخه کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون ژمنتیا تر پوښتنې لاندې راوستي. په لیکنه کې ویل شوي د هغه فوټبالرانو په شمول چې د هایتي د فوټبال په ملي پروګرام کې لوبې کړي یو شمېر ښځینه فوټبالرانو او کورنیو یې لوړ پوړي ورزش چارواکي تورن کړي چې ورزشکاران جنسي اړیکو ته مجبوروي. په لیکنه کې ویل شوي چې د هایتي د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس هم تورنو کسانو کې شامل دي. په هایتي کې چارواکو د دې دوسیې پر څېړنو کار پیل کړی دی. ورسکان ولایت کې یو شمیر بزګران وایي حکومت باید د غنمو د مرزونو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. دوی وایي سکه لري غنمو په زیات شمیر مرزونه کړی او که دولت ورسره همکاري ونه کړي نو زیات زیانونه به وکړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت یو شمیر کلو ته تللی او دغه ریپورت چمتو کړی.
د ترینکوټ شار څخه شمال لویدیځ طرف ته د تلانی په سیمه کې 45 کلن نورالله خپل پټی ته اوبه ورکوي. نورالله چې په فرض روژه کې بیل په لاس کې دی او پر مخ یې خولې رابهیږي ډېر پریشانه معلومیږي.
چې مقصد 15 خروار غنم یې کول، دغه سرخۍ چې وکړي یو نیم یو خروار پکښې کموي.
دی وایي ځکه پریشانه دی چې غنمو یې د ژړي او سیاکوناک مرضونه کړي او د غنمو حاصلات یې مخ پر رژېدو دي. دی وایي د بزګرۍ په برخه کې شاوخوا دیرش کاله کاري تجربه لري خو بیا هم نه دی توانېدلی چې د یادو امراضو مخه ونیسي.
ژر مرضګو را بلګونه ژړۍ ورته وایي ډېرې به په برباد رسي. بس سیاکوناک لري هغه هم بس په درو وژو کې یو وژي
میندرودی پسیم کی دلتا پا پتوی کی ولار غنم دا تنول لوری جرسی ویدی او پر پاڑو یهام یو دول پودر غندی مایا پرتا دا دا بزگر راز محمد دا پاسل دی. دای له حکومت غوښتنه کوي چې همکاري دی ورسره وکړي.
د دوه غنم ځکه کرلې ده چې 15 خروار غنم به وکړي کړي وای مخ چې مرز نه وای او زهردم به شای چې تقریبا 15 خروار شپږ خروار توان به اوس خامخا ورسېږي. د مرز په خاطر باندې چې کمبوت وو کې غنم کمزوري سوله زمر سره ځانګړې باید چې داسې مرز ته وسې. نو موږ غواړو چې مثال موسی راسي کومکونه را سره وسې او یا دواوی مثال وس پیدا سي چې دواوی خلکو ته ورکړل سي چې و پاشل سي. د مرز په خاطر باندې داسې دواوی ستا چې د مرز پر برابر باندې بس دوا دي چې دا مرز ورکی خلکو پیدا کړی دي پیدا سوي دي.
د ورزګان د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم د غنمو یادو امراضو زیات اندېښمن کړی دي او وایي په دې سره به په دغه ولایت کې سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې په زیات اندازه کموالی راسي. د کرنې او مالداری ریاست د مسولینو د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه ولایت کې غنمو 15000 میټریک ټنه حاصل ورکړی وو. خودی اندیشنه لري چې سش کال شای دا حاصل نیمایی ترکشته سي. د ورزګان تر څنګ کونړ او هلمند هغه ولایتونه دي چې د ازادي راډیو د راپورونو له مخې په غنمو کې دغه ډول امراض شتون لري او د غنمو پر حاصلاتو یې هم زیات منفي تاثیر کړی او بزګران یې زیات زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي دوی په دې اړه معلومات نه لري. د دې وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما معلومات ندارم. ما یک ریاست داریم، ریاست حفاظه نباتات. ریاست هر ولایت رئیس که خودمو منبع است. اما شما چی کنه بگویم در یک بخش امراض آفات نباتی من هیچ معلومات ندارم، چون دکترهای خود داره مسئله صحبت میکنن. 5 ولایت تعقیب میکنن، 6 ولایت تعقیب میکنن، 34 ولایت تعقیب میکنن. ما شما رئیس 34
خود کرنی او مالداری مسولین وای که بزگران و هغه لارښوونې عملی کړي وای کوم چې د کرنې د برخې متخصصینو د روزنیز ورکشاپونو پر مهال دوی ته ښوولي وي، نو اوس به یې د لاس په تڼاکو ګټلې روزي له خولې نه وتلی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت مشر وایي چې په کراچۍ کې د الوتکې د سکوت په اړه څېړنه کوي. د پیښې په وخت په الوتکه کې ټول 99 مسافر او کارکوونکي سپار وو. په دې اړه به نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې واورو.
د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت پی آی ایم مشر ارشد ملک پرون ویلی چې الوتکه له لاهور کراچۍ ته روانه وه. ملک ویلي چې د الوتکې پیلوټ ته ډاډ ورکړ سوی و چې پر میدان راکوزېدلی سي. الوتکې تر کوزېدو لنډه شیبه مخکې سکوت کړی دی. ارشد ملک د ویډیویي پیغام پرون پر ټویټر خپور کړی. غویلی
نهایت دلخراش واقع
هوا الوتکی پیلوت پا اخری خبرو که ویلی چه تخنیکی ستون زلری ده هوایی کنترول برخی ارتویلی و چه ده کراچی ده هوایی ده گرد زغاستی دوار لیکی تیاری وی چه پریرکشینی خو پیلوت پریکر کرده وی چه تاوشی موش پردی چه ستون زد سوا اولی تاوشا ویدهی تیرنی کهو ده پاکستان ده نړیوال هوایی شرکت انجینیر طاهر حسین چه پرونی ده الوتکی سقوط په خپل سترګو لیدلی اسوسیټډ پرس خبری آژانس ویلی
ऐसी नॉइज आई जैसे कोई चीज रगड़ती हुई ऊपर से बहुत जोर से गिरी है. جہاز کی جیسی نوائز ہوتی ہے ویسی نوائز نہیں تھی.
اول یو لوی ڈز شو لکه یو چې لاسمان را وزیدل وی د الوتکې سقوط ته ورته ژغنو لکه زلزلہ راسی ټکان راغی. د اوبو د یو لوی ټانکر د انفجار په څیر ژغسو کله چې موږ باندې را وخته ټوله سیمه دود اخیستی و. د افغانستان ولسمشر په پاکستان کې پر دې پېښه خوشحالي څرګند کړي او پر ټویټر یې لیکلي چې د پاکستان ولس سره په دې غمیزه کې ځان او خپل ولس شریک کړي. په پاکستان کې ورستای وار په 2019 میلادي کال کې اسلام آباد ته نږدې یوې مسافر وړونکې الوتکې سقوط کړی و چې هغه وخت 125 تنه پکې وژل شوي وو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
درنو دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري او اوس هم چین ته ځو. چین حکومت په تیرو درې لسیزو کې د لومړي ځل لپاره سکل کلنی اقتصادي وده ته هدف نه دی ټاکلی. د دې هیواد صدر اعظم پرون د چین د خلکو ملي کانګرس په پرانیستي کې ژمنه وکړه چې دوی به د کرونا له کبله ځپل شوي اقتصادونه په پښو ودروي. په اړه یې اسدالله لودین تفصیل لري.
د چین د خلکو د ملي کانګرس 3000 استازو په پرانیستون کې غونډه کې لومړی د دولت د هغې پلان جزئیات واوریدل چې د کورونا ویروس له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیرته په پښو درولو په هدف جوړ شوی دی. د چین صدر اعظم لی کیچیانګ د قانون جوړونکو دغه غونډې ته وویل حکومت د کورنیو ناخالص عوایدو د کم تر کمه 3.8% کسر پلان جوړ کړی دی. چین له 1990 زیږدیز کال راهیسې هر کال اقتصادي وده ته یو هدف ټاکي، خو په تیرو درې لسیزو کې سږ لومړنی کال دی چې چین داسې کوم هدف ځان ته نه دی ټاکلی. د چین صدر اعظم لی کیچیانګ ویلي کورونا وبا چین له لویې بې باورۍ سره مخ کړی دی، خو نوموړي ټینګار کړی چې د کاري فرصتونو ثبات او د ژوند د کچې معیاري کول د حکومت لومړیتوبونه دي. د چین صدر اعظم د کانګرس 3000 غړو ته ویلي هیواد له امریکا سره کار کوي چې د بیجینګ او واشنگټن ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزي هوکړې لومړی پړاو عملی کړي. چین چې د نړۍ په کچه دویم ستر اقتصادي قدرت دی د سږ کال په لومړۍ ربع کې اقتصادي وده د تیر کال همدې مودې پرتله له 6.8% کمښت سره مخ شوې. د کرونا وبا له کبله رامنځته شوی دا کموالی په تیرو څو لسیزو کې ساری نه لري. دغه ویروس چین کې تولید په ټپه درولی او لګښت یې ورو کړی دی. د چین د حکومت د اقتصادي ملاتړ په پلان کې چې صدر اعظم لی اعلان کړ د رغنیزو یا زیربنایي پروژو د جوړولو لپاره حکومت 526 میلیارد ډالر ځانګړی پور په پام کې نیولی. دا په چین کې پر رغنیزو چارو د تیر کال د لګښت 2 برابره اندازه پیسې دي. د چین د خلکو ملي کانګرس عمومي غونډه چې یوه اونۍ وخت نیسي سږ کال د کرونا وبا له کبله له دوه میاشتې ځنډ وروسته ترسره شوه. وکیلان د بیجینګ په لوی تالار کې جرګه شوي دي او د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې ماسکونه بند کړي دي. د چین صدر اعظم ویلي هیواد یې د کورونا ویروس په وړاندې مبارزه کې ستراتیژیکې لاسته راوړنې لري. صدر اعظم لی ویلي چین کې لا ویروس له منځه نه دی تللی او حکومت د پراختیايي ودې لپاره لوی کارونه مخته لري. د چین د خلکو ملي کانګرس په پام کې لري چې د هانګ کانګ د حقوقي او امنیتي سیستم په اړه د قانون پر لایحې غور وکړي. دغه لایحه د هانګ کانګ د خپلواکۍ د محدودولو په لور یو ګام بلل شوی. تیر کال د دغه قانون په وړاندې د حکومت مخالفانو اعتراضونه کړي او اټکل دا دی چې نوي اعتراضونه به هم وپاروي. هانګ کانګ د بریتانیا یو مستعمره وه چې په 1990 کال کې یې کنټرول چین ته وسپارل شو. چین کې چې د لومړي ځل لپاره کورونا ویروس پکې رامنځته شو، تر اوسه نږدې 3,000 کسان په دې ویروس اخته شوي او له دې ډلې 4,640 کسان مړه شوي. نن جمعه د مې 22 هم په چین کې د کورونا 4 مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
د افغانستان ستر محکمه اعلان کړی چې سبا یعنی د شنبې ورځ به د کوچنی اختر لومړۍ ورځ وي. دوی وایي چې پرون میاشت نه دلیل شوی او نن د روژې دیرشمه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د متحده عربي اماراتو څخه پرون د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د مرستو یوه بسته کابل ته رسېدلې ده. د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا په هغه الوتکه کې چې دا مرستې کابل ته انتقال کړي 150 تنه افغانان هم چې په متحده عربي اماراتو کې بند پاتې وو کابل ته انتقال شوي دي. دا پاکستان د نړیوال هوایی شرکت پیایي مشر وایي چې په کراچۍ کې د مسافروړونکو الوتکې د سقوط په اړه څېړنې کوي. په الوتکه کې چې پرون له لاهور کراچۍ ته روانه وه یو نوی مسافر او ته کارکوونکي سپاره وو. الوتکه د استوګنې پر یوې سیمې راپرسېدلې. د سند ایالت روغتیایي چارواکو د شپږو بیا کسانو مړینه تایید کړې، خو دا نه ده څرګنده چې ټول الوتکه کې سپاره کسان وو که نه. د سیمې خلک چې الوتکه یې په کورونو راغورځېدلې هم په مړو او ټپیانو کې شامل دي. ویل کېږي چې د مړو او ټپیانو شمیر خایي لوړ شي. د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی نامزاد خدیجه چنگیز د هغه د قاتلانو د بخنې په اړه سخت غبرګون څرګند کړي. د جمال خاشقچی زوی صلاح خاشقچی پرون وویل چې د روژې د مبارک میاشتې په خاطرې کورنۍ د پلار قاتلینو ته بخنه کوي. جمال خاشقچی د نړۍ په کچه پیژندل شوی خبریالو او د تیر کال په استانبول کې د سعودي کنسلګری کې وبخی او په 2013 میلادي کال کې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې چې په اسنادو پسې ورغلی وو ووژل شو. د جمال خاشقچی نامزادی ویلي هیڅوک حق نه لري چې د نوموړي قاتلانو ته بخنه وکړي. او د آزاد اروپا او آزاد رادیو د مستند فلم جوړونکو لډلې چې په بیلاروس کې موټر ټکر شوی وو دریم تن هم په روغتون کې ساور کړه. لیوبو نیموتسوا 13 کلن او په سخت حالت کې د بیلاروس د پلازمېنې مینسک په یو روغتون کې بستر و. د هغې خپلوانو د آزاد رادیو ته ویل چې هغه پرون په روغتون کې مړه شوه. دوستان تاسو موږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړي. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 هم اوریدل کېږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې یې نه یوازې دا چې زموږ د ویبپاڼې له لارې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې کولی شي زموږ رپورټونه او نیوز پروګرامونه او نور مطالب له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیو ګانو سره وګورئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. اوس هم د افغانستان په اړه نور رپورټونه راخلو. په هلمند کې د شفتالو حاصلات ډیر شوي. د هلمند د کرنې د ریاست چارواکي وایي د شفتالو د حاصلاتو زیاتوالی په تیرو څو کلونو کې ساری نه لري. کروندګر او باغ لرونکي هم د شفتالو په زیاتو حاصلاتو خوشاله دي، خو د حکومت څخه ځینې غوښتنې لري. کوکنار کې شفتالو د هلمند کروندګر کوم یو ډیر خوښوي؟ په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار محمد الیاس دایره کوي.
د هلمند کرهنې د ریاست مسولین وایي دا مهال زرګونه جریبه د شفتالو باغونه کرل شوي دي چې یو شمېر حاصل ته رسېدلی دی او ځینې نور نوي کال ته په حاصل راځي. د هلمند کرهنې رئیس وایي د شفتالو دغه نوي ونې هم شبار کوي او هم په داسې موسم کې میوې پخوي چې په بازار کې د هر ډول میوو کښت وي. زلمی الکو ازادي راډیو ټول د پسرلی د فصل د پخیدونکو شفتالو قیمت رنگ او خوند ځانګړی اهمیت لري.
د دې یو ښه علت دا دی چې حتی په ټول افغانستان کې تر اوسه پورې موږ د شفتالو تولید نه لرو. دا لومړنی تولید دی چې په هلمند ولایت کې د دغو باغو تولید راوځي او بازار ته عرضه کیږي. نو بینانې اقتصادي ارزش یې په دې کې دی چې په دې وخت کې میوجات کم دي په داخل د دا افغانستان خاصتا په هلمند ولایت کې. نو دا ډېر په مناسب قیمت د دیکان دپاره اقتصادي تمامېږي او د لږ مځکې څخه دیکان ډېر عاید په لاس راوړي.
هلمند چې د کوکنارو د کرکلي او د نشي توکو د کاروبار په خاطر شهرت لري، هر کال پکې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت نشي توکي تولید او پروسس کیږي چې د حکومتي مسؤلینو په خبره وسلوال مخالفین د دې ادرسه د جګړې ټول مصارف ترلاسه کوي. لشکرګاه ته نږدې د نوې ولسوالۍ د عینک د سیمې باغ لرونکی احمد چې شفتالو حاصل ته رسېدلی دی وایي دی هر فصل نږدې شل لکه پاکستاني روپۍ چې د 12 تر 15 لک امریکایي ډالرو پرې کیږي د شفتالو د حاصلاتو څخه په لاس راوړي.
د شفتالو لپاره د شفتالو کې ده 10 لک روپۍ جوړې مړه بس اندازه تقریبا 15 لک روپۍ د جوړې د شفتالو دا چې وس مر څخه سره خراب شي مر سره زراعت مدیر کومک نه دی کړی درخت هم راسخه مات سیوی
کلونه کړي چې افغان حکومت د نړیوالو په مرسته په میلیونونو امریکایي ډالر کروندګرو ته پر اصلاح سو تخمونو او کیمیاوي سور ورکوي خو په ښکارا پر هغه کروندګرو تاثیر نه دی کړی چې لا هم په خپل ځکو کوکنار کړي. دوی وایي د کوکنارو ځای بل هیڅ کښ نسی نیولی. خود ندلی اوسیدونکی فیض الله چې د شفتالو باغ لري وایي د دوی د باغ حاصلات د کوکنارو په نسبت ښه حاصل او ګټه کوي.
چې برابر سین خو چې میوه برابر یم و مټر درې مټر څلور مټر خامخا وځي ان شاء الله تباشه
د 2019 میلادي کال په وروستیو کې د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا UNODC او د امریکا د متحده ایالاتو د مالي وزارت راپور ورکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی خو د کروندو او بوټو د ښه کیفیت له امله په شرح کې زیاتوالی راغلی دی. اما د نارسراج ولسوالۍ اوسیدونکی سپین ږیری محمد اسلم وایي د دوی د شفتالو باغ هم شبار او حاصلات ورکړي.
دا چې درخت شته چې 50,000 افغانۍ هم جوړي
یوه درخت
50,000 افغانۍ خو دا دې وسې ته شوي نه په دې کې بالکل 50 کریټه یوه درخته به کوي. 50 کریټ شته کې کریټ دوه مانه دی هغه 1,000 افغانۍ دي. دا برای بیخي جوړي چې
د شفتالو د دې فصل حاصلات په داسې حال کې ډېر سوي دي چې د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین لا هم اوږد مزل په وړاندې لري څو هغه کروندګر نورو کښتونو او دانو ته راځي کړي چې د کلون رئیس یې د کوکنارو کرل عادت ګرځېدلی دي او اوس مهال فکر کوي بل کښت یې د ژوند اړتیاوې او اقتصادي مشکلات نسي پوره کولی. د هلمند د زراعت ریاست مسؤلین وایي سږ کال د خلکو په خوښه تر 2000 جریبه ډېر بېلابېل باغونه کرلي دي چې په ښکاره د کوکنارو په ضد د کال نه بل کال ته ښه بدیل ثابتېدلی شي. محمد علي استاي د ازادي راډیو هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین غواړي په دې ولایت کې د غزانو یا چرمغزو زیات شمیر باغونه جوړ کړي. دوی وایي د دې ولایت هوا، خاوره او اوبه د غزانو د ودې او ښه حاصل لپاره مناسبه ده. د کرنې او مالداری ریاست د چارواکو د معلوماتو په اساس واسي روان کال د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې د غزانو او 10,000 نیالګي کینول شوي. دا موضوع تفصیل له روح الله انوري اورو.
د کونړ د کرنې او مالداری ریاست وای په ولایت کې د پیړیو راهیسې د غوزانو ځنګلي نیالګي نالول او ترې حاصل اخیستل دود لري چې خلک ترېخه ګټه ترلاسه کوي. د دوی په خبره چې همدې تجربې ته په کتو اوس غواړي چې په کونړ کې د غوزانو له اصلاح شوو نیالګیو باغونه جوړ کړي. کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس انجینر نجیب الله عادل د 5 شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په سږني کال کې کیږي. د ولایت په 15 ولسوالیو کې د غوزانو نږدې 20 زره نیالګي نل کړي دي.
سکل مونږ د دوه پروژو د لارې چې یو د جیف پروژه چې هغه د خاورې او د طبي منابعو په ساتنه کې کار کوي، د هغې د طریقه مونږ تر 50 زره پورې نهال شانی کړي دي. خپل د وزارت زراعت د انکشافي بودیجې نه مو تر 10 زره پورې نهال شانی کړي دي چې تقریبا تر 10 زره پورې زمونږ نهال شانی رسیږي. چارمغز تر اوسه پورې زمونږ ټول شنه دي 10 زره پورې.
د عادل په خبره کومو ولسوالیو کې چې دوی د غوزانو باغونه جوړوي هلته یې د ځنګل ساتنې او بیا رغونې دپاره شوراګانې جوړې کړي دي، ځکه چې د نوموړي په وینا باغونه د خلکو دي او ګټه هم خلکو ته رسیږي. حکومت یوازې هڅه کوي چې وهل شوي ځنګلونه بیا احیا کړي او ولسونو ته د ګټې یوه منبع پیدا کړي. هغه وایي د کونړ د زیاتو ولسوالیو خاوره، اوبه او هوا د غوزانو د نیالګیو د ودې او ښه حاصل ورکولو دپاره مناسبه ده او دوی هڅه کوي چې کونړ د غوزانو د تولید په یو مهم مرکز بدل کړي. مسؤلین وایي د غوزانو باغونه هغو سیمو کې هم جوړوي چې هلته د نخترو او نورو ونو ځنګلونه وهل شوي. د دوی په خبره چې د غوزانو نیالګي له یوې خوا زر حاصل ورکوي او له بل پلوه به ورسره وهل شوی ځنګل بیا ورغول شي. د کرنې ریاست چارواکي وایي تیر کال په کونړ کې 1500 تنه غوزان شوي وو او سږ کال هیله مند دي چې دغه اندازه له 1400 تنو زیاته شي. د دوی په وینا چې په شپږ کالو کې به په یادو ولسوالیو کې په 3000 هکتار ځمکه باندې 350 زره د غوزانو نیالګي کینوي. د کونړ اوسیدونکي هم وایي د ولایت په اکثرو ساحو کې یې د غوزانو محلي ونې ښه حاصل ورکوي چې هر کال ترې دوی په زرګونه افغانۍ عواید ترلاسه کوي او که چیرته ورته اصلاح شوي نیالګي ورکړل شي نو حاصل به یې 2 برابره زیات شي. د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالبصیر سالارزي ازادي راډیو ته وویل
دا کوم غوزانو بوټو چې تلته کارل شوي دا 2-3 کاله کېږي، خو نسبت تر پخوا یې اوس حاصل ډېر شوی دی. اسمار ولسوالۍ کې چې کوم دا حاصلات د دې بوټو راټولېږي دا د دې څخه حاصلاباد ته همدان رنګه ننګرهار او کابل ته انتقالېږي، او که چېرته دولت نور هم همدې خوا ته توجه وکړي شاید د دې حاصلات نور هم زیات شي او د افغانستان ټول خلک د دې څخه استفاده وکړي.
رازی خان په اسداباد کې د خوراکي توکو هټۍ لري، وایي
د ورځې کې د غوزان نه د شپږ شپږ نیم سو روپۍ خرڅېږي چې خلک غوزان نل کې او د دغه باغې ته دغه وکړي د پټو نه دا حاصل ښه کوي او دوکاندارانو ته هم ډېره پیدا ده او کوم مالکان دي د ځمکو هغو ته هم پیدا ډېره.
په کونړ کې په داسې حال کې د زراعت ریاست مسؤلین د غوزانو د باغونو جوړولو خبره کوي چې د یاد ولایت په اکثرو لری پرتو سیمو کې له تیرو 4 لسیزو د نخترو شنه او ښکلي ځنګلونه وهل شوي او لا هم د ځنګلونو دغه قطع دوام لري چې ورسره د یاد ولایت ښکلا هم کمرنګه شوې ده. که چیرته په وهل شوو ساحو کې د غوزانو نیالګي نال کړی شي، ولس او حکومت یې په ګډه پالنه او ساتنه وکړي، نو له یو پلوه به یې سیمه بیرته زرغونه او ښکلې شي او له بل پلوه به د غوزانو د حاصلاتو څخه زیاته ګټه خلکو ته ورسیږي.
خپل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راولېږئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په بلخ کې یو شمېر خلک اړ او بې بذاته کسانو ته د حکومت د مرستو د ویشلو په اړه شکایت لري. دوی وایي حکومتي مرستې د ځینو ادارو د چارواکو او همدارس په مختلفو ناحیو کې د سیمې د مشرانو لخوا د خپلوۍ او دوستانه اړیکو په اساس ویشل کیږي. کوم کسان چې له فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو څخه بلخ ته بې ځایه شوي دي وایي له دغو مرستو څخه بې برخې پاتې دي او په ډېره ناوړه حالت کې ژوند کوي. د بلخ اداره د دې ستونزې په تایید سره وایي هڅه کوي حق حق تور وسپاري. په موضوع به د مجیب حبیبزی ریپورت واورو، ورپسې د غوړی اچار خبرېږي.
د
په بلخ کې یو شمېر خلک په ناعادلانه توګه د حکومتي مرستو د ویش په اړه شکایت لري. د نامنۍ له امله له فاریاب، جوزجان او سرپل ولایتونو څخه بلخ ولایت ته راکډه شوي کسان وایي چې دغه ولایت کې حکومتي مرستې اړ کسانو ته نه توصیه کیږي. د بلخ سیمه ییز حکومت د کووید 19 سره د مبارزې لپاره او همدارس د قرنطین شرایطو د سم پلي کولو په خاطر هره ورځ کابو دیر سره کورنیو ته لس ډوډۍ ویشي او همدارس د نورو بنسټونو د مرستو همغږۍ ترسره کوي. بېوزله او نادره کسان وایي چې د مرستې د ځینو ادارو د مسؤلانو او همدارنګه په مختلفو ناحیو کې د سیمې د مشرانو لخوا د خپلوۍ او دوستانه اړیکو په اساس نامستحق کسانو ته ورکول کیږي. په مزار شریف کې د نسیم مهری کمپ اوسیدونکی محمد خالق داسې وایي:
فعلا آمده در سایه شهر مزار شریف زندگی نیکن، بسیار با یک زندگی وخیم به سر میبره که امروز دولت از یا هیچ خبری نداره. به حساب یک دوستان خودشان اونما حیف و مایل میتونن، اما کروما که صورت به افراد بی‌بضاعت نگرفته.
په ولسی جرګه که د بلخ استازی هم د یادو ادعاو په تایید سره وایي چې سیمه ایز حکومت نه یوازې له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې ضعیف عمل کړی، بلکې بېوزله کسانو ته د مرستو په ویشلو که هم چارواکی مدیریت نه لري. لا بلخ څخه په ولسی جرګه کې د خلکو استازی ګل رحمان هم درد په دې باور دی:
بېوزله چې کومه کوله باید مستحق او بېوزله خلکو ته ورسیږي. متاسفانه هلته هغه داسې یو کړي حاکمه ده چې هغه کوشش کوي چې خپلو نږدې کسانو ته، ولو که اقتصادي له لحاظه ښه هم وي، بیا هم هغوی ته مرسته او کومک رسوي. کوم کوم چې حکومت باید له مستحقینو او بېوزلو سره وکړي، متاسفانه هغه له مستحقو خلکو سره نه شوی، بلکې
په بلخ کې مستحق کسانو ته د حکومتي مرستو د نه ویشلو د شکایتونو سره سره د محلي ادارې چارواکي وایي چې دا مرستې د ولایتي او ملي شورا د استازو تر څار لاندې ترسره کیږي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل: سره له دې چې شکایتونه شته، خو چارواکي هڅه کوي چې حق حقدار ته ورسوي.
مطابق طرز العمل اعضای شورای ولایتي، اعضای شورای ملي، وکلای مردم در ولسی جرگه هم ناظر مستقیم در این پروسه هست و اونا مستقیما میتونن این پروسه را تحت نظارت کنن و هرگاه تخلف تخطی را که در این روال میبینن شکایت خود درج کنن.
دا په دست حال که ده چه په ولسی جرگه و ولایتی شورا که ده خلکو استازی وی چه حکومت طول مرست مزار شریف خرد متمرکز کردی، حال ده چه په ولسوالی که زرگون جنگ زپلی او بیوزل کورانه اولی مرستو تا ارتیا لری. مجیب حبیب زی، آزادی رادیو، بلخ.
روغتیا نړیوال سازمان سوای
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي، سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت و نکړي.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خوګوریدونکو سلام، هیله ده چې لا کورونا او دا کورونا له وجې لا رامنځته شویو جنجالونو په امان کې وي. هسې هم واضح دي چې د قرنطین له وجې په کورونو کې تاوتریخوالی ډیر شوی. مقصد احتیاط کوي چې د بوټونو، پیالو او جارو له ګزارونو څخه خوندي پاتې شي. که خدای مکړه زخمی شي، نو روغتون ته تګ هم اوس لوی غم دی. یعنی شوله مو وخورئ او پرده مو وکړئ. له دې خبرو چې راتیر شو، د خپرونې په پیل کې به مو د ځونډي د پلار له حاله خبر کړو چې غریب مجبور دی په هره خبره کې ښځې ته مشوره یا معلومات ورکړي.
ځز دمې سو، خو ګوره پام دی وی چې زر زر زنګ ووهي چې سودا به مې یې درته.
ښه، خو ته مار چاته خوشې خوشې زنګونه مه وهه چې ډېر مصرف لري.
نه وهمه، که مې کوم وخت تا ته ووهه په الوتکه کې ځې.
او ډېر لرې ولایت دی،
ځه خدای دې په خیر سره ورسوه.
پام دی وی چې زونډی او لونګ هره ورځ ښوونځي ته لاړ شي او درسونه ووایي.
ښه، ګوره که دې کوم ښه شی پیدا کړ چې راته وایې خلې، وایې د هغه ځای ښې ګاڼې دي.
بلې اورم، څوک خبرې کوي؟
خورې
خورې ته څوک خبرې کوې؟
وای خدای دې ورمې ډېر لاندې که دوه ورځې دې نه دي وتلي، اوس دې خور هم کړم.
دا ته څوک یې؟ زه د ځونډي پلار نه یم، سربلان خان یم.
ښه ښه، اوس دې نوم هم بدل که.
خورې ته لکه چې د بادر خان مېرمنې، ته ودرېږه چې بادر خان ته ورنارې کړم.
زه پوهېږم چې هوا دې بدله شوې ده، خو زه به دې مخواښه شم.
بله، د ځونډي مورې ته یې څه دې ویل؟
هلو، د ځونډي پلاره ته یې؟
او څه دې ویل؟ خیریت خو دی؟
هغه مخکې څوک را سره غږېده؟
هغه د ما ملګری سربلند خان و. څه خو به دې نه وي ورته ویلي؟
نه، څه مې کاوه، ورته ومې ویل چې د ځونډي پلار مې په کار دی.
ښه، نو څه دې ویل؟
ما ویل چې څو بجې دی، وړو لمده وم.
خو هغه دی په کور کې هم دیوالي سات شته او په موبایل کې دې هم سات شته.
په هغه کله پوهېږم؟
یوه بجه ده.
زه ښه د وړو لمدولو وخت دی. خو ګوره چې بیا راتلې چې ژاولې دې هېرې نه شي.
ښه ځه، د خدای په امان.
په مخه دې ښه، داسې وارخطا یې خو لږ به غږېدلی وې.
کار لرم وښځې، مومې په عذابوه. او خم یو پیژندې چې د ما بدبخت میرمن او د زونډي مورې، څه دی ویل؟
ما ویل چې د الیکانو د پښو د چندو لپاره واسلین واخلم که نه، هغه نور خلاص شوي دي.
وایخله
لږ واخلم که ډېر؟
هر څومره چې اخلي وایخله.
ښه، خو ګوره چې بیا غالمغال ونه کې چې ډېر دې اخیستی وو.
زه په اندازه یې واخله.
ښه.
الو،
د ځونډي پلار یې؟
څه وایې؟
ما ویل سبا ته مې ځونډی په مور پسې ولېږم.
د څه لپاره؟
نور ټول راغلي دلته د موږ کره دي، یوازې مور مې نه ده راغلې.
ټول د څه دپاره راغلي دي؟
ستا تېروي د لور کور یې دی.
پسې ولېږه.
څه شی ورته پاخه کړم؟
د ما سار، هر څه چې ورته پخوي پخې که، له خوبه دې وویستم.
څو بجې دي چې بیا ویده شوی یې؟
څو بجې دي؟ د شپې دولس بجې دي.
تر اوسه خو لا سر ماښام دی، هسې خوب غلبه در باندې کړې.
د تا ساعت تېر دی، موږ ټوله ورځ کار کوو.
همدا اوس مې پلار یاد کړې، ګوره چې راتلې چې نوکریزې دې هېرې نه شي، پام دې وي چې دلهم نوکریزې راوړې.
هلو هلو، شکر دی خدایه چې د موبایل چارج خلاص شو، که نه تر سهاره یې نه پرېښودم. تا په څه بلا واوښتم؟
د کابل هوا خو اوس ډیره ښه ده، خو کله بیا دوړې دومره پکې ډیرې شي چې یو متر نږدې کس هم په اسانۍ نه لیدل کېږي. زموږ همکارې د دوړو او ګردونو د چارو له مسؤل سره مرکه کړې او د دوی په فعالیتونو یې خبرې ورسره کړې چې تاسې یې په نیک ساعت کې اورېدو ته رابولم.
صاحب، کلمړی ځان رو پیژنې؟
زه خټپاخان دوړن، د دوړو او ګردونو چارو مسول.
د دوړو او ګردونو د چارو مسول؟
هو، ولې په تعجب کې شوې؟
یعنی چې په ښار کې د دوړو او ګردونو د پیدا کولو مسولیت دته دی؟
د پیدا کولو نه، د ور کولو مسولیت یې زما دی.
پوه نه شوم.
چې د ښارونو دوړې او ګردونه لومړی کم او بیا په کلي ډول له منځه یوسو.
آیا دا به امکان ولري؟
ولې نه، چې ښه پریمانه ډالر وي د هر څه کولو امکان شته.
مثلا دوړې او ګردونه به څنګه له منځه یوسي؟
داسې ماشینونه به ورته راوړو چې د ښار ګردونه او دوړې په یوه کش راټولې او لکه د برقي جارو یې خپلې خېټې ته واچوي.
داسې ماشینونه شته؟
ولې به نه وي، حتماً شته.
صاحب، ته لیدلی دي؟
نه، ما نه دي لیدلی، خو باور لرم چې وي به، ځکه چې د هر څه لپاره ماشینونه جوړ شوي دي. د دوړو او ګردونو د کشولو لپاره به هم جوړ شوي وي.
اول خو به دغه ډول ماشینونه نه وي، او کی بیا هم بی نو ترغو چې هغه اخلی او راوړی څه به کوی؟
تر هغه به ماسکونه غوندو، د موټر شیشه به نه کته کوو، هاو همدارنګ د کورونو او دفترونو کړکۍ به نوازو.
دا خو به تاسو کوی، دغه غریب خاریان به څه کوي؟
دا هغوی سږي ورسره مخته دي، معافیت یې ورسره حاصل کړی دی. زه خو ویرېږم که هغه د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وي او رای وړو او د ښار دوړې او ګردونه پرې پاکړو، غریبو خاریانو ته ورسره ساتنګي پیدا نه شي.
ولې؟
ځکه چې د هغوی سږي او مرۍ له دوړو سره عادت شوي دي، او کله چې هوا پاکه شي نو سږي او مرۍ له پاکې هوا سره حساسیت پیدا نه کړي.
په دې کار کې هم شک نشته، خو رئیس صاحب دا راته وایه چې اوس یوازې خپل ځانونه له دوړو ساتی او که کوم بل کار هم کوئ.
دا څه وایې؟ مطالعه کوو، ریسرچ کوو، په فیسبوک کې لګیا یو، مفید کومنټونه لیکو او د نورو مفید کومنټونه شیر کوو. هر هغه شی چې د هیواد او د خلکو په ګټه وي لایک کوئ. له دې نه علاوه په دفترونو کې خپلمنځي بحثونه لرو، مثلا د ملي وحدت په فعالیتونو چې لا تر اوسه نه ښکارېږي غږیږو، نړیوال موضوعات مطرح کوو او هر ورځ میټینګونه نیسو.
په میټینګونو کې په څه غږیږئ؟
په میټینګونو کې په دې غږیږو که د دوړو او ګردونو د کشولو ماشینونه وی او رای وړو، نو لومړی به یې کار د ښار له کومې نقطې پیل کوو. که زورورو چارواکیو راڅخه وغوښتل چې لومړی د دوی د کورونو او باغچو هوا ور پاکه کړو، نو څه به کوو؟ یا دا چې هوا لومړی لږ ښته پاکه کړو او که یې له پاسه. دغه ډول مختلف احتمالي حالات تر څېړنې او بحث لاندې نیسو.
په دې برخه کې نور ریاستونه او مراجع هم شته که نه؟
نه، د دوړو همدا یو ریاست دی، خو له دې سره موازي د دودونو ریاست، د خټو او چکړو ریاست، د خاورو ریاست او د خزلو ریاستونه هم په کار لګیا دي، او ټول په یوه ډېره ښه فضا کې په پوره هماهنګۍ سره فعالیت کوي.
د تا په ګمان چې د دغو ریاستونو په موجودیت کې د دوړو، دودونو، خټو، خاورو او خزلو په مقدار کې کمی راغلی که نه؟
هو، ځکه چې د دغو ریاستونو رئیسان، مرستیالان او نور غټ مامورین او قراردادیان د کار په وخت کې نام خدا ښه پیساداره شوي دي، او هر یوه په یو نه یو کوڅه کې کور یا بلند منزل جوړ کړی دی. نو که یې نور څه نه دي کړي، دومره خو یې ضرور کړي دي چې خپل کور ته کوڅه ور پخه کړي، او همدغه کار د دوړو، خټو، خاورو او خځلو په مقدار کې د پام وړ کمی رامنځته کړی.
نو هغه د دوړو ماشینونو به څنګه کیږي؟
په انټرنیټ کې پسې ګرځو چې پیدا مو کړو، خامخا به یې لوړو مراجعو ته د اخیستلو پیشنهاد وکړو.
نو تر هغو به مفت ماشونه اخلئ؟
ورک دې شي دا ماش، د ژبې ترک مو هم نه کیږي چې د پروژو اخیستلو تمه نه وای، همدا نن به دې هم دلته نه وای لیدلی. بیرته مې د خپلې ژوندې ماشین فعاله و.
دا خبرونه ننګیار ناشنا لیکلې او جوړه کړې وه، او برخه اخیستونکي وو شفیق لکنخیل، صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ او زه همایون هیواد.
مستقیم باندے بکلا روانے گم، آخر کلا بسا میں گم، اس پونا یا ماما شم تا میرا بی ترا و خایا منزل میں کمالو، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم.
خیر میں چاہتا نہ رسے گی لا پوئی نیا مومر تیر دے لا دنیا میں لاس چا پھر دے ہم ظالم یا مپانو رو ہم لانو رو یا مظلوم تمہیں رب یہ تارا وخایا منزل میں کمالو زندگی هرگز ندارم با درگاهت نمایم عرض خود را توی چون حضرت پروردگارم مرا بهر عبادت آفریدی نکردم بندگیت شرم و سارم از این عشق مجازیم براور با انوار حقیقت کن دوچارم با انوار حقیقت کن دوچارم با انوار حقیقت کن دوچارم